द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2020 کال د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی ویم تاسو او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا په کورما ضلع او په سوات کې مقامی خلکو په خپلو سیمو کې د ترهګرو د یو ځل بیا موجودګۍ او د صوبایي حکومت د خاموشۍ پر ضد پر امنه احتجاجونه کړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف وایي چې د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو عمل لا هم جاری دی. د ملګری ملتونو د ماشومانو دپاره اداره یونیسف وایي پاکستان کې د راغلو سیلابونو نه وروستو نږدې 30 لکو ماشومانو ته د هغوی د ژوند بچ کولو دپاره په فوري توګه د امداد ضرورت دی. او رپورټونه وایي د پاکستان یو شمیر سیلاب ځپلي علاقو کې د څښا اوبو د لاسه د سرمنې او د خېټې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. او د نړۍ یو شمیر مشران لندن ته رسیدلی دي چې د برتانیې د ملکې دویمې الیزابت د خخیدو په وروستو مراسمو کې شامل شي. هغه به سبا له د خپل خاوند شهزاده فلیپ د قبر سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په کورما ضلع او سوات کې مقامی خلکو په خپلو سیمو کې د ترهګرو د یو ځل بیا موجودګۍ او د صوبایي حکومت د خاموشۍ پر ضد پر امنه احتجاجونه کړي. د کورمې په صده کې د مقامی ځوانانو لخوا د یو امن مارچ په موقع په دې کې سیاسي فعالین هم شامل وو، خو د لاریون د منتظمینو وینا وه چې د دوی د سیاست سره هیڅ تعلق نشته، بلکې دوی په کورما او د صوبې په نورو علاقو کې د ترهګرۍ وروستو پیښو پریشانه کړي دي. د احتجاج د منتظمینو تر مخه دوی امن غواړي او قبایلي علاقو کې بیا د طالبانو او فوزي عملیاتو د لاسه د خلکو بې کوره کېدل او ژوند ګډوډېدل دوی ته نه دي منظور. د غشان په سوات کې هم ځایي خلکو د امن او ترهګرو پر ضد د احتجاجي مظاهرو خپله لړۍ جاري ساتلې ده. نن د اتوار په ورځ د سوات سرخار منګوره کې د سوات قومي جرګې له اړخه یوه لویه احتجاجي مظاهره شوې ده چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. دوی د حکومت نه په خپلو علاقو کې د ترهګرو د موجودګۍ په سر د فوري ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې د ترهګرو د موجودګۍ او وروستۍ د ترهګرو اپیخو عام خلک د فکرمندۍ سره مخ کړي دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف وایي چې د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو عمل لا هم جاری دی. هغه وایي که څه هم د ټي ټي پي لخوا د شوو وروستو بریدونو له امله د ډزبندۍ عمل متاثر شوی دی، خو د کم یو فریق لخوا د مذاکراتو عمل ودرولو فیصله یا اعلان نه دی شوی. یاد دی وی په خیبر پختونخوا کې په وروستو کې د بیلابیلو برخو کې د بدامنۍ پیښو زیاتره ذمواري د تحریک طالبان پاکستان لخوا منل شوی، خو د دې سره سره په صوبه کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت باندې سختې نیوکې هم روانې دي. دا د هم یادوي چې 13 ورځ د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال اظهر حیات د سوات سفر هم کړی او سرکاري میډیا وایي د ملاکنډ، بونیر، شانګلی او مردان د مشرانو سره لیدلی او ویلی دي فوز بچا ته هم اجازت ورنکړي چې قانون په خپلو لاسونو کې واخلي. خو د سوات قومي جرګه او سیړونکو وایي په کار ده په سوات کې د امن دپاره په ریاستي کچه کلک ګامونه پورته کړی شي. د ماشومانو دپاره د ملګری ملتونو اداره یونیسف وایي پاکستان کې د راغلو سیلابونو نه وروستو نږدې 30 لکو ماشومانو ته د هغوی د ژوند بچ کولو دپاره په فوري توګه د امداد رسولو ضرورت دی. پاکستان کې د یونیسف استازی عبدالله فادل د سند صوبې د سیلاب ځپلو سیمو د لیدنې وروستو ویلي دي چې په سند صوبه کې د سیلابونو د لاسه 14 میلیونه ماشومان اغیزمند شوي دي او دغلته ګڼ شمېر ماشومان د قی او دست، ملیریا، ډینګي او نور قسمه قسم ناروغو سره مخ شوي دي. د یونیسف د استازي زیاته کړې چې د سیلابونو نه اغیزمند ماشومانو میندې هم د خوراک د کمی سره مخ دي او نشي کولای چې په مړه ګېډه خپلو ماشومانو ته پی ورکړي. بلخوا په پاکستان کې د بیړنۍ مرستو قومي ادارې NDMA هم ویلي په ملک کې د راغلو سیلابونو د لاسه 90 کسان مړه شوي دي چې ورسره د سیلابونو د لاسه د مرګونو شمیره 1545 ته رسیدلې ده. NDMA شمیرې ښایي چې په دغه سیلابونو کې 1500 نه زیات ماشومان هم مړه شوي دي. اخوا په خیبر پختونخوا کې هم د صحت محکمې چارواکي وایي په صوبه کې د سیلابونو د لاسه د ډینګي ناروغۍ زیاتې شوې دي او په ډینګي ناروغۍ د اخته کسانو شمیره 3000 ته رسیدلې ده. د ډینګي د ناروغۍ زیات کیسونه په مردان، هریپور، نوخار، پېښور او خیبر ضلعو کې مخې ته راغلي دي. خیبر پختونخوا کې د ډینګي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر قاسم افریدی ویلي په دې 15 ضلعو کې 90% کیسونه رپورټ شوي دي. تر ټولو زیات 2200 د ډینګي کیسونه په مردان کې مخې ته راغلي دي. د صوبایي حکومت چارواکي وایي په 15 حساسو ضلعو کې د ډینګي ماشي د وجلو دپاره سپریګانې هم شروع کړې دي او د دې سره سره مچردانۍ هم تقسیموي او د ډینګي ویډیا ټیسټونه هم کوي. اخوا په بلوچستان کې هم په سیلاب ځپلي علاقو کې د مار د چیچلو یا خوړلو د 250 نه زیات کیسونه رپورټ شوي دي. د دې سره سره په دغه علاقو کې د صحت چارواکي وایي ملیریا، هیزا او د سرمنی د یو شمیر بیماریانو په شمول د سخا، اوبو او ماشو مچانو نه خورېدونکي نوري بیماریان هم خورې شوي دي. د نړۍ یو شمیر مشران لندن ته رسیدلي چې د برتانیې د ملکې دویمې الیزابت د خخېدو په وروستو مراسمو کې ګډون وکړي. هغه د ستمبر په 8 د شپږنوي کالو په عمر کې مړه شوې وه او سبا د ستمبر په 19 بعد خپل خاوند شهزاده فلپ د قبر سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. د برتانیې د اوږدمهاله ملکې دویمې الیزابت په مړینه لس ورځنی ماتم لا هم نه دی ختم شوی او د جنازې وروستو مراسمو ته تر 15000 نه زیات بارني شخصیتونه لندن ته ورغلي دي. د یوې اندازې تر مخه په عربونو خلک به د مراسمو دغه لړۍ په ټلویزیونونو باندې نیخ په نیغه هم ګوري او دا په 20مې پیړۍ کې د مړینې داسې مراسم ګڼل کیږي چې مثال یې نشته. د نړۍ د هیوادونو په سلګونو مشران، د شاهي کورنۍ استازي او سیاستدانان نن لندن ته رسیدلي چې دویمې ملکې الیزابت خاورو ته سپارلې په مراسمو کې ګډون وکړي. په دغو کسانو کې د امریکې صدر جو بایدن، د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو، د جاپان شهنشاه ناروهیتو او شهنشاه ماساکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او په سلګونو نور مشران هم شامل دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیو ده. مهم خبرونه تاسو د سمینه حسن نواریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واریدل، په سوات کې د قامی جرګې په غوښتنه نن په منګوره کې د بدمنۍ په ضد یو درنه مظاهره وشوه چې پکې په زرګونو خلکو د حکومت نه په سیمه کې د بیا راپورته شوي وسلوالو په ضد د کوټلي عملیاتو او د سوات د امن خوندي کولو غوښتنې وکړې. یاره دیوی په سواد کې څو ورځې وړاندې د امن د جرګې مشر ادریس باچا او داغه د ساتونکو سره سره یو شمیر نور کسان په ترهګر برید کې وجلې شوو چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستې وه. دغه پیښې په سیمه کې خلک یو ځل بیا د ترهګرو په روچتېدو اندېښمن کړي دي. تفصیل په د سواد نه د ډیوه خبریال فیاض ظفر وړاندې کوي.
د احتجاج د سواد سرخار منګوري په نشاد چوک کې د سواد قمی جرګې د سوري لاندې کې چې په هیګنډ شمیر خلکو ګډون کړی دی. د احتجاج کې د بلبلو سیاسي ګوندونو، ځایي مشرانو، کارکنانو او عام خلکو په ګڼه شمیره ګډون وکړو. وینا کوونکو چې په سواد کې په هیڅ حال ترهګر او ترهګری نه منو او موږ په سواد او په ټول پښتونخوا کې پوخ امنیت غواړو او نوره بدمنی نه منو. د سواد قمی جرګې وایان خورشید کاکا جی وای
او مقصد زمونږ د دې چې سواد چې په یو وخت کې د امن زنګو یادې ده، د بدقسمتۍ نه د څو وختونو نه سواد زمونږ د حکمرانانو د غلطو پالیسو ښکار شوی ده او دلته کې بدامنی یو ځل په خوا ډیر په دغه شو وروشته ورسېده. اوس په نږدو وختونو کې بیرته دلته د دهشتګردۍ علامات ډیر واضح ښکار دي، بلکې سرګرمۍ او عملیات منګه خلکو ولیدل دلته کې واقعیات شو. لہذا په دې صورتحال کې د سواد لکونه خلک ډیر په تشویش کې دی او دا غواړي چې په سواد کې دی واقعي او حقيقي او پایدار امني.
احتجاجي مظاهره تا وې نه کون کوې چې حکومت زر تر زر د ترهګرو په ضد عملیات وکي او کدا سونه شو نو بیا به د سواد خلک د ترهګرو په ضد وسله چوتای او راوزی وا مظاهره کې بډاګانو ځوانانو او ماشومانو هم ګډون وکړو او وی چې نن موږ د خپل حفاظت د پاره د احتجاج کې ګډون کوو مظاهره کې ګډون کوونکي فواد خان وای
مونږه دلته کې د خپل ژوند د حفاظت لپاره راغلیو د خپل خويندو مندو د مشرانو ضعیفانو ځوانانو د حفاظت لپاره راغلیو مونږ هغه حالات ته تیار نه یو چې گرین چوک ته به قاتل چوک وي مونږ هغه چوک ته واپس تیار نه یو چې دلته کې به خلکو سرونه کټ کېدل او بیا به ورته د خپل په منځ کې خودل
تاسو وخت قمی جرګې مشرانو اعلان کو چې د دې احتجاج نه پس هم د ترهګرو خلاف کاروایی ونه شو نو بیا با کلی بکلی او هر بازار کې خلق احتجاج کوي دا سواد قمی جرګې یو مشر مختار خان یوسف زیوای
سواد قمی جرګې له عمل بوم دای چې موږ د سواد پارک کلی کې هر بازار کې پار خار کې امدا نمونه جلسې کو مظاهره وکړو د سواد خلق په پاکایو کو پوه کو متحد کو به او سټیټ بده تا مجبور کو چې زمونږ د قتل عام نه لاس واخلي
او ریدونکو ته اور یاد کم چې د سواد د مړی تحصیل په کیناله سیمه کې د وسواد طالب بانو خرګېدو او بیا بربړډې کې د بوین چودرین روستو د سواد په بلبل سیمه کې د سخت احتجاج د لړۍ روانه ده. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دیوا، سواد.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیبا ده د کورمی ځوانانو خبرداري ورکړي چې نور به په هیڅ قیمت کډوالۍ ته غاړه کېږنګ دي او که ضروری شو نو مدافعت به هم وکړي. په کورم ضلع کې راجوړ کړی شوی د امن یو لاریون کې دغه ځوانانو د حکومت نه په خیبر پښتونخوا کې د امن د بحالۍ ترڅنګ په سیمه کې د بیا راپورته شویو وسلوالو ډلو په ضد د کلکو عملیاتو غوښتنه کړې ده. تفصیل پی د سیمینار د ډیوه خبريال ابراهيم شنواري وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې مخې ته راغلو د ترهګرۍ پیښو او په ځینو غرایز علاقو کې د وسلواله ډلو یا کسانو موجودګۍ په ضد احتجاج غونډې او د امن لاریونونه دوام لري او په دغه لړ کې نن د کورمې ضلع د ځوانانو یو غیر سیاسي ډلې هم په صده کې د دغه قسمه یو د امن لاریون را جوړ کړی و چې پکې امن خوښوونکو ځوانانو او د مختلفو سیاسي ګوندونو کارکوونکو په لویه شمېره کې ګډون درلود. د سدینه 2 کیلومتره بهر د ساتین چوک نه شروع شوی دغه د امن لاریون برخه اخیستونکو سپین بیرغونه اوچت کړی بو او د امن بحالې په اړه شعارو نور کول. د سدی بازار ته پر رسیدو یو عمومي غونډه وشوه چرته چې وینا کوونکو په زمشو قبایلی زلو او د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې او د امن د بحالې غوښتنې وکړې. په دغه محل یو ځایي ځوان رفیع الله چمکني اوویل چې اوس د سیمې اوسیدونکو په خپلو علاقو کې دوه متوازی حکومتونه منلو ته تیار نه دي.
مون امن غواړو، ټول د امن داغیان دي، کورما د کورمې عوام امن غواړي. دوباره بد امنی خوارول چې کومه دو مور فرمولا ده د اپلای کول په عوامو نه غواړي. په مول کې یو حکومت باندې چې هغه یو حکومت دی، دلته عوام وایي چې موږ باندې دوه حکومت دي، دوباره ما قائمای لکه دوه حکومتونو مطلب دا چې څه بختور دي چې موږ ورته ترهګر وایو او څه د پاکستان حکومت دی. نو عوام دا غواړي چې موږ یو حکومت غواړو، دوباره موږ بد امنی کورمې کې خوارول نه غواړو.
دغه لاریون تابع کوونکی یو بل ځوان توفیل شاهین په ډاګه کړه چې هغه دوباره کډوالې ته تیار نه دي او کوم مجبور شون نو مقابله وکړي. افغانستان پولیس سره سیرمه په کورم قبایلی سیمه کې په تیرو دوه اونۍ کې دا دویم د امن لاریون وو او د سیمه مشرانو او ځوانانو د حکومت ته دا غوښتنه کړې چې اوس باید د جرګو مرکو پر ځای حکومت د وسلواله ډلو په ضد حتمی عملیات وکړي چې دغه سي دغه علاقې د دغه قسمه ناخوخه او غیر قانوني ډلو نه په مکمله توګه پاکې کړي شي. ابراهيم شینواري، وایس اف امریکا، ډیوا.
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا ورزو یو بل مهم رپورٹ پلو د ماشومانو د پاملرنې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي په پاکستان کې په راغلي سیلابونو کې نږدې 3.4 لک ماشومانو ته د هغوی د ژوند ژغورلو لپاره د سمدستي مرستو ضرورت دی. پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام قومي اداره انډیمه وایي په دغه سیلابونو کې تر اوسه د 1500 نه زیات کسان مړه شوي چې 1525 پکې ماشومان دي. د سین صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې په مرستو کې بوخت د خیر ښېګڼې ادارې اسلامیک ریلیف یو کارکوونکي ډیوه ته ویلي په دغه صوبه کې لا هم ځای په ځای د اوبو ډنډونه ولاړ دي او هلته د ماشومانو حال ډیر خراب دی او وایي ماشومان د قی دست او ملیریا له کبله د مرګ خولې ته ورځي. تفصیل پې د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
پاکستان کې د یونیسف استازي عبدالله فاضل د سین صوبې د سیلاب ځپلو سیمو څخه د لیدنې وروسته ویلي چې په سین صوبه کې سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي او دغه لته ګڼ شمېر ماشومان د قی دست ملیریا ډینګي او نورو بیلابیلو ناروغو سره مخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د استازي زیاته کړي چې د سیلاب نه د اغیزمن د ماشومانو میندې هم د خوراک د کمی سره مخ دي او نشي کولی چې په مړه ګېډه خپلو ماشومانو ته شوده یا پی ورکړي. هغه وایي د بې کوره شوو کورنو سره نه خوراک شته او نه صفا اوبه مومي او د دې ترڅنګ د روغتیايي اسانیو ځاندره هم د تباهۍ سره مخ ده. د سین په بیلابیلو تحصیلونو کې د سیلاب ځپلو سره په مرستو کې بوخت د خیریه ادارې د اسلامیک ریلیف یو کارمن نوید احسن اوان ډیوه سره خبرو کې ویلي چې د سین په سیلاب ځپلو سیمو کې د ماشومانو حال ډیر خراب دی. هغه وایي د سین په هغه تحصیلونو کې چرته چې لاوبه اوس هم ولاړې دي نو هلته ماشومان د قی دست ملیریا او تبې له کبله مري او په یو کیمپ کې خو په خپل سترګو ولیدل چې یو ماشوم د قی او دست له کبله مړ شو. دا په داسې حال کې چې وړم ورځ د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام قومي ادارې NDMA ویلي چې هیواد کې د راغلو سیلابونو له کبله نور 10 کسان مړه شوي او دې سره د مړو کسانو شمېره 1515 ته رسېدلې. د ادارې لخوا جاري کړې شوې شمېرو کې ویلي شوي چې سیلابونو کې 1525 ماشومان هم مړه شوي دي. د NDMA لخوا په جاري کړي شوو شمېرو کې ویلي شوي چې بارانونو او سیلابونو کې 2850 کسان جوبل شوي، د 1,3300 څخه زیات کورونه تباه شوي او د دې ترڅنګ د خلکو 9,3300 څاروي هم په سیلابي اوبو کې لاهو شوي دي. اخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شتمنو خلکو غږ کړی چې په بلوچستان او سند صوبو کې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای شهباز شریف د ستمبر په 12 نیټه د پنډی په نورخان هوایی ډګر برتانیې ته د روانېدو مخکې د یوې غونډې مشري وکړه او وی ویل باید چې د بلوچستان او سند صوبو سیلاب ځپلو خلکو ته خوراکي شیان واستول شي. اخوا د خیبر پختونخوا د صحت ادارې هم ویلي چې د سیلاب له کبله په ډنډ شوو اوبو کې د ماشو پیدا کېدو له وجې ناروغۍ زیاتې شوې. چارواکي وایي چې په دغه صوبه کې د ډینګي په ناروغۍ د 3000 څخه زیات کسان اخته شوي دي. پاکستان کې د جون د میاشتې راهسې راغلي بارانونو او سیلابونو له کبله نږدې 3 کروڑ او 1.5 لک خلک اغیزمن شوي او چارواکي وایي چې سیلابونو د هیواد اقتصاد ته د 1.5 ارب ډالرو څخه زیات نقصان اړولې دی. اخوا د امریکې د سینټ د خارجه چارو کمیټې یو مشر ویلي چې د پاکستان سیلاب ځپلو ته ورکړې شوې مرستې د یوې قطرې نه هم زیاتې نه دي. نوموړي غوښتنه کړې باید چې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره انټرنیشنل ډونرز کانفرنس راوبلل شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمېر ناروغۍ خپرې شوې دي. رپورټونه وایي په دغه سیمو کې د قی دست، هیزې او ملیریا ترڅنګ یو شمېر نورې ناروغۍ هم خپرې شوې چې ورسره د سیمې اکثره خلک ناروغ دي. تفصیل پې د بلوچستان نه د ډیوه خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د روغتیا د څانګې له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوی دي چې د رواني میاشتې د ستمبر 10 څخه بیا تر 14 پورې په ځانګړې توګه هغه سیمې چې سیلاب ځپلې دي دلته د پوستکي یا د څرمنې ناروغي ډېره زیاته سوې ده. صوبایي حکومت ویي چې 10900 د څلورو ناروغو پیشې ثبت شوې دي. د څرمنی د ناروغي ماهر ډاکټر بلال شمس په دې باب وایي
د سیلاب د وجې کمی ناروغي چې د پوستو کې غډیر سوي دي په هغه کې خاص تعداد د جراثیم سره د لګیدو له ناروغۍ دي لکه بکټیریل انفیکشنز فنګل انفیکشنز په یو ځای باندې د ډیرو خلکو د اوسیدنګو لکه کم خلک چې د سیلاب ته مخ پټ جلا جلا خونه کې اوسېدل هغه اوس په یوه کژدۍ یا په یوه خونه کې اوسي سپوز د سکیبیز نه جوړې پورې سي په ټول خاندان پورې کېږي دا ناروغي د غذایي قلت یا د خوراک د کمۍ د وجې د چمړې ناروغۍ هم ډېرې سوي دي په کوچنیانو کې خصوصا د کالدانې یو خاص مچر دی سینټ فلای هغه د خوړنګو څخه خلکو ته په ښکاره ځایو باندې اکثره دا د کالدانې دا ډېر زیات رپورټ کېږي نن سبا جراثیم د خوراکي قلت مچر
کیمپونه پرانستی دي. ډاکټر جان زیب په دې باب وایي
ینګ ډاکټر ریسیشن وایي د حکومت بلوچستان په ملګری باندې خلکو د صحت په حواله د ناجوړیانو په حواله باندې موږ ډېر علاقو له ولاړو کلي عبدالله ضلع کولو موسخیل بارکان نصیر آباد رکنی داسې ډېر علاقو زموږ کیمپونه اوس هم عادي شروع دي وختم په وختم کیمپونه روان دي اوس چې موږ ولاړو پر دا علاقو باندې د نمونیا ناجوړي بیخي ډېره پیدا شوې وه ټوخیان ولو طبي وې کولرا ناجوړي ډېره زیاته شوې وه د کوچنیانو کې دا ناجوړي ډېره زیاته شوې وه د دې څخه ډېر زیات مرګو خطرې ولې ځکه چې د علاج تر رسایي نه
د مدني ټولنې فعال غړی سمی زرکون بیا په دې باب وایي
کم د چونګو د اوبو سر کېږي د نس بیماریانې دي یا په پوست چې کم بیماریانې یا جلدی امراض چې کم دي هغه ډېر زیات سوي دي کم د سرکار رپورت دی هغه مطابق ملیریا زیات سوي ده نو سیلاب په بچ چونکی اوبه ډېر زیاتې ودرې دي او د چونګو اوبو یو فقدان پیدا سو هغه له وجې دا بیماریانې زیاتې
ڈبلیو ایچ او خبرداری ورکړی دی چې په پاکستان کې سیلابونو وروسته د ناروغي له سبب څخه د ډیرو مرګونو د خطر امکان موجود دی د ڈبلیو ایچ او ډاکټر ټیډروس ویلی دی چې د موسمي بدلون له سبب څخه په پاکستان کې ناروغي د یو بشري ناورین بڼه خپلولی شي ڈبلیو ایچ او د پاکستان لپاره د لس عربو ډالرو غوښتنه هم کړې ده حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټه
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
په پاکستان کې که یو خوا د 1500 نه زیات کسان په وروستي سیلابونو کې مړه شوي نو بل خوا په لکونو څاروي او په لکونو اکړه زری ځمکه هم د اوبو لاندې راغلې ده چې ورسره په پاکستان کې د وړاندې نه کمزور اقتصاد نور هم زیانمن شوی او رپورټونه وایي د پاکستان اقتصاد ته د سیلابونو د 1.5 اربع ډالر نه زیات زیان اړولی دی په مطبوعاتو کې د دې سیلابونو په اړه کم تفصیل راغلی د ډیوا همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده
پاکستان کې د سیلابونو په تباہ کارو د غربي ملکونو په مطبوعاتو کې د خبرونو او د تبصرو خورېدو سلسله جاری ده په دې موضوع د امریکې په وال سټریټ جرنل اخبار کې د خبریال سعید شاه د چاپ شوي یو تفصیلی رپورٹ سرخط ته چې د پاکستان د وړاندې نه کمزورې معیشت د اوسنو سیلابونو د لاسه نور زیات کمزورې شوې ده د سرکاري چارواکو وینا ده چې د سر دوباره ودانه کارونو د پاره د 1.5 اربع ډالرو اجت ته سعید شاہ د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلی دي چې سرکاري چارواکو خبرداري ورکړې ده چې د اوسنو سیلابونو د لاسه د اقتصادي ودې په ټپه د ادریدو سره سره په ګرد پاکستان کې د خوراک د کمیرا پیدا کېدو هم سخت خطر ده او دا به ملک کې د وړاندې نه سنگین اقتصادي او سیاسي اړې غړې نور زیات سنگین کی پاکستان 13 میاشت د ډیرو خوارو زارو ورستو عالمی مالیاتي پنګینه سقرزه بوت کړله او نور ملکونو نه د قرضو حاصلولو او پاکستان ته د سرمایه کارای د راماتولو کوشش کوي امید دی چې د متحده قامونو ترقیاتی پروګرام با عالمی بینک او د ایشیا ترقیاتی بینک سره په شریکه د اکتوبر تر نیمه پورې د سیلاب د لاسا د شوی زیان تاوان تخمینه مکمل کی خود خزانی وزیر مفتاح اسماعیل خپل یو تازه بیان کې ویلی دی چې موږ په سخت مشکلاتو کې گیر یو دا مشکلات ورځ تر ورځ زیاتیږي او دینه د وټو هر لار سات تر ساته بنديږي د آی ایم ایف د قرض نه پس پاکستان باندې عالمی منډهو کې لک ادبار پیدا شوی وو خود سیلابونو د تباکارو د لاسه د پاکستان د خپل قرضونو د ادا کولو وستوان اوس بیا شکی شوی دی وال سټریټ جرنل لیکي چې د پاکستان د سرکاري اعداد و شمار مطابق مطابق پاکستان سره د وخت د زر مبادله 9 ارب ډالر ذخیره پاتې ده او دا به راتلونکو شپږو هفتو کې په درآمداتو خرچ شي. آی ایم ایف د سیلابونو نه وړاندې پاکستان کې د 3.5% اقتصادی ودی پیشنگوئی کړی وا، خو حکومت ویره ښکارا کړی دا چې د اقتصادی ودی شرح 1% تا یا 0 ته هم راغورځېدی شي. یو آزاد تجزیه کار یوسف نظر وایي حکومت چې د ټیکسونو نه د راغونډېدونکو آمدن، صنعتي پیداوار او نور کم اقتصادي هدفونه مقرر کړي وو، دا ټول هر څه سیلابونو تالا والا کړي دي. اخبار لیکي چې قرض او مالی امداد ورکوونکو ملکونو د پاکستان ناقصه مالی پالیسۍ د پاکستان د مالی اړی غړی بنیادی سبب ګرځولې دي. د خزانی وزیر مفتاح اسماعیل وای چې حکومت روان مالی کال کې د ترقیاتی منصوبو اخراجات نیم په نیمه درا کمول نیت لري. دینه به حکومت ته 1.5 ارب ډالر لاس لراشي، خو رپورت لیکي چې د پاکستان صوبي مالی او انتظامی طور اوس ډېر اختیارمند دي. په دې سبب د صوبو لخوا مرکز سره د مالی امداد امکان ډېر کم دی. بلخوا د ملک په دوو لویو صوبو کې د حکومت د مخالفه پارټۍ د پی ټی آی حکومتونه دي او د پی ټی آی چیئرمین په 13 اپریل کې د وزیر اعظم د کورسین د لری کولو وروسته د حکومت خلاف زبردست سیاسي مهم شروع کړی دی. د عمران خان مخالفه سیاسي مهم هم د وزیر اعظم شهباز شریف د حکومت د پاره سخت مشکلات پیدا کړی دي. وال سټریټ جرنل خپل رپورت کې پاکستان کې د متحده قانونو د ترقیاتی پروګرام د مشر د نټ اوست وی د خلیل کړی دي چې مونږ پاکستان کې د روایتي سرکاري ترقیاتی امداد نه د زیات څه پتم یو. د پاکستان د خزانه نائب زنانه وزیر عائشه پاشا ویلي دي چې د خډیر تیر امداد نه بغیر به د پاکستان یو کروڑ لس لکه خلق د نېسته لاندې ستې ته پریوزي.
گران اوریدونکو وایس اف امریکا ډی وته وګي په پاکستان کې د روسي سیلابونو د لاسه د ریل گاډو پاتلۍ هم د اوبو لاندې راغلي دي چې لکبلې ل 13-20 ورځې راځي د کراچۍ نه د ملک نورو برخو ته د ریل گاډو سفرونه تړل شوي دي. د کراچۍ د ریل گاډي په سټېشن کې د مسافرو سره سامان اوچتون کې خواریکخ یا قلیان وای د سیلاب د لاسه د ریل گاډو د سفر د زندېدو سره د دوی روزګارونه هم خراب شوي دي او وای ټول ورځ د ریل گاډي په سټېشن کې مرستو ته په انتظار وي. نور تفصیل په د ډیوه خبريال ذوالفقار بیٹنی وړاندې کوي.
د کراچۍ اورګاډو سټېشن باندې ناز خواریکخ یا کولیان وای د دریو اونیونه د اورګاډو سفر زندول شوه چې لامل دوی د اوګدی بیکارې ښکار شوی. دا مهال دوی سټېشن ته د امداد یا مالی مرستو په هیله راځي. د 13 سلويختو کالونو نه په اورګاډو سټېشن خواریکخ یا کولی پتوګا کارکونکو خانزاده وای په خوا هم د دوی مالی حالات څخه نو بس ورزنې مزدوره به جوړوله، خو اوس د اورګاډو سفر زندېدو وروسته دوی ځان ته د یو وخت خوراک نشي ګټلې.
پهلې مې 400-500 روپۍ کومازم،
د دین وړاندې به هم ما د 300-500 روپو پورې ګټلې او په دې کې خوشاله وم. او چې کوم ځوانان خوراک ته هغه به د 300-300 پورې روپۍ د ورځې جوړولې، خو اوس زه په دې حالاتو کې راشن او نورو سوداګانې فقر زخلم. زه سپینګری یم، د کار په لټون پسې بل ځای ته هم نشم تللی او نه څوک ماته کار راکوي.
د سند صوبی سیلاب ځپلې سیمې خیرپور سره تعلق لرونکي خواریکخ ساجد علي وای سیلاب اوبوې کور نړولې چې بیا نو موړي خپل کورنۍ کراچۍ ته راوسته. هغه وای نورو ځایونو کې د مزدوري یا د کار په لټون پسې ګرځي، خو د خیراتي توکیو نه پرته بل کوم لار نه ویني چې خپل کورنۍ په وساتي.
هم مزدوري کې لاته هم مگر هماري ټرینې بندې.
زنن هم دلته د مزدورې پلوټون راغلم، فورګاډې لا ولاړ دی. بس ته مور دلته ناس یو چې څوک به خیرات توکړي، خوراک یا نورې مالی مرستې به راوړي او موږ به کورونو ته یوسو. د ریلوی وزیر د خوراکو د پاره د امداد اعلان کړی، خو لا چاته هم نه دی ورکړی شوی. په کار د چې امداد زره کې چې موږ پرې خپل کورونه وچلو.
یو مسافر اسف وای د 13-15 ورځې هڅه کوي چې لاهور ته لاړ شي، خو د بسونو کرایې ډېرې لوړې شوې چې د یو عام وګړي لوسه وتلې دي.
یې لوګ کہنے کې یا سے سکر جائیں
دلته مونږ ته وای چې په بس کې اول سکر ته لاړ شي او هغه زین لاهور ته ورګاډي زی. خدا مهال سکر ته د بس کرایې د نیم زره ده او د سکر نه لاهور ته د ورګاډي کرایې هم نږدې د نیم زره تر رسیدلې ده. 2000 روپۍ کې لاهور ته تګ راته ګران پیوزي.
د پاکستان ریلوی وزیر صاد رفیق سو ورځې وړاندې په سکر ډویژن کې د اورګاډو تنصیبات یا انسټالیشنز دوره کړي او په جاری کړي شوی بیان کې ویلي چې سیلابونو پټلو یا ټریکس ته ډیر زیان اړولی. نوموړي نور ویلي چې د بیا رغولو کار یې په درې شفټونو شروع کړی چې ژر تر ژره کار پای ته ورسي او د کراچۍ نه د مسافرو اورګاډو سفر به بیا پیل کول څو اونۍ وخت اخلي. ذوالفقار بټنه وی وی ډیوا کراچۍ.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورټ تاسو ته پام را ګرځو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په دغه هیواد کې د جنکو د سکولونو یا ښوونځو د بندېدو د یو کال په پوره کېدو سره ویلي د جنکو د تعلیم نه بې برخې کول غمجن او د شرم وړ ګام دی. طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو سکولونه تړلي دي او وایي شرعي لاره ورته برابروي نو بیا به دغه سکولونه پرانیزي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د اتوار په ورځ یو کال پوره شو چې افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د جنکو تعلیم باندې د نامعلومه وخت پورې بندیز لګول شوی چې په هیواد کې یې دننه او بهر سخت غبرګون راپارولی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تیر یو کال کې د افغان جنکو د زده کړو ضایع شوي مقبه هیڅکله هم بیا په لاس ورنشي او دغه تاوان پوره کېدل ناممکن دي. ښاغلی ګوټیرش په طالبانو غږ وکړو چې جنکو ته د سکول د تک اجازت ورکړي چې جنکۍ خپل تعلیم جاري وساتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما ویلي چې له یو کال راسې په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه تړل د شرم ډک عمل دی. روانه میاش د طالبانو د تعلیم وزارت هم ویلي وو چې دوی د جنکو د تعلیم د پرانستلو په اړه باندې د خپل مشرتابه د حکم په تمه دي. د یوناما سرپرست مارک پورتل د سپتمبر 13 په خپل یو خبری بیان کې ویلي دي چې د جنکو د تعلیم منع کول غمجن او د شرم وړ عمل دی. دغه رپورت زیاتوي چې د جنکو په تعلیم باندې بندیزونه هیڅ منطق یا دلیل نه لري او وای د نړۍ په بل هیڅ یو هیواد کې داسې ممانعت نشته دی. دا د جنکو یو نسل او د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. یاد دی چې تیر کال 2020 کې د سپتمبر په 13 د هلکانو سکولونه خلاص شول خو طالبانو امر وکړو چې د جنکو د شپږم نه پورته سکولونه به د بل حکم پورې بند وي. د یو کال تیرېدو باوجود تر اوسه پورې په دغه عقله باندې طالبانو څه فیصله نه ده کړې. یوناما اټکل کړی چې تیر یو کال موده کې څه باندې 1 میلیون جنکۍ په افغانستان کې د زده کړو نه محرومه پاتې شوې دي.
د برتانی ملکه الیزابت دویم د جنازې شاهي مراسم په لندن کې روان دي چې پکې د امریکا صدر جو بایدن، د هغه میرمن جل بایدن، د جاپان حکمران ناروهیتو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د نړۍ په سونو نور مشران ګډون کوي. هغه به سبا سهار 11 بجې د وینډسر په هدیره کې د خپل خاون پرنس فیلیپ د قبر سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. الیزابت دویم او یا کاله د برتانیې او د نړۍ د نورو سورلس ملکونو ملکه پاتې شوې ده چې د سپتمبر په 8 نیټه د شپږ نوي کال په عمر کې مړه شوې. تفصیل په د ډیوه همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د برتانیې د اوږدمهاله ملکې دویمې الیزابت پر مړینه لس ورځنۍ ماتم لا هم نه دی ختم شوی او د جنازې مراسمو ته تر 15,000 زیات بهرني شخصیتونه لندن ته ورغلي دي. د یو اندازې لمخې په عربونو خلک به ورستی مراسم لری هم ګوري او دا په 20مه پیړۍ کې د مړینې داسې مراسم ګڼل کیږي چې مثال یې نسته. په لندن کې د شپې موسم یخ سوی او په زرګونه خلک په داسې وخت لا د ملکې الیزابت د تابوت لیدلو، هغې ته د عقیدت وړاندې کولو او مخښې لپاره په قطار کې ولاړ دي چې د جنازې او خاورو ته د سپارلو مراسمو ته لا یوه ورځ پاته ده. د ملکې الیزابت زوی او د برتانیې نوې بچا شاهزاده چارلز دریم او شاهزاده ویلیام د هغې وروستیو مراسمو ته ورغلیو منتظرو زرګونو خلکو ته چې تر 100 کیلومتر پورې په قطار کې ولاړ وو بهر ور ووتل او د هغوی مننه یې وکړه. د شنبه یا خالی پشپه د ملکې الیزابت اتل مسیح په ویست منستر هال کې د هغې د تابوت شاوخوا ته په داسې حال کې ولاړ وو چې د هر عمر خلک پټه خوله یوې بلې خوا ته تیرېدل او هغې ته غلی عقیدت وړاندې کاوه. د ملکې الیزابت د وروستیو مراسمو لپاره په لندن ښار کې بې ساری امنیت نیول سوی او په زرګونو پولیس تر 100 کیلومترو پورې د ورتلونکو غمجنو خلکو څارنه او ساتنه کوي. په دغو خلکو کې د انګلینډ د فوټبال لوبډلې مخکنی کیپټن ډیوډ بیکم هم شامل وو. هغه شاوخوا 12 غنټې انتظار وکړ او اخر د ملکې الیزابت تر تابوت پورې ورسید او هغه ته درناوی وړاندې کړ. ډیوډ بیکم وویل، موږ د یو ملت په توګه بختور یو چې داسې یو څوک مو لرل چې د هغې عظمت د ډیر وخت لپاره په مهربانۍ، پاملرنې او همیشنۍ ډاډ سره موږ ته لاره هواره کړې وه. د نړۍ د هیوادونو په سلګونو مشران، د شاهي کورنیو استازي او سیاستوال پرون لندن ته رسیدلي چې خاورو ته د ملکې دویمې الیزابت د سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په دغو کسانو کې د امریکې ولسمشر جو بایدن، د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو، د جاپان شاهنشاه ناروهیتو او شاهنشاهي ماساکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او په سلګونو نور مشران شامل دي. د نړۍ د څوارلسو کامنویلت یا د همګټو هیوادونو وزیر اعظمان به هم په دغو مراسمو کې شریک وي. دغه هیوادونه مخکې د برتانیې تر واک لاندې وو او اوس آزاد شوي دي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو له خپلې میرمنې سره یو ځای دغه مراسمو ته ورغلی او پر ټویټر یې لیکلی دي، محترمې ملکې الیزابت دویم په خپل ټول ژوند کې خدمت وکړ او د خپلو خدمتونو بار یې په بېساري فضل سره په خپلو اوږو واخیست. موږ نن د هغې د غمرازۍ په کتاب کې لاسلیک وکړ او دا مهمه موقع مو په نښه کړه. د برتانیې د ملکې دویمې الیزابت د واکمنۍ موده تر شپږو لسیزو ډیره او د برتانیې په شاهي تاریخ کې تر ټولو اوږده دوره وه. هغې په 25 کلنۍ کې هغه مهال تاج پر سر کړ چې د برتانیې وزیر اعظم وینسټن چرچل وو. د برتانیې اوسنۍ وزیر اعظم میرمن لیز ټرس 14 تن ده چې د ملکې الیزابت د واکمنۍ پر مهال د وزیر اعظمۍ پر څوکۍ ټاکل کیږي. د ملکې الیزابت دویمې د مړینې په دویمه ورځ د ستمبر پر 9 د هغې زوی شهزاده چارلز په 23 کلنۍ کې په رسمي توګه د برتانیې نوی پاچا سو. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
دا د وایس اف امریکا دی ګره د امریکا د اخبار نیویارک ټایمز تر مخه د یوکرين په مشرقي خار بخمود کې یوکرایني پوځي چارواکو ویلي د روسي ځواکونو په ځای دوی د روسي قیدیانو سره جنگيږي او په یوکرين کې د غټي بشروجنې د وسلو د کارولو په اړه د امریکای صدر جو بایدن یو وار بیا د روس صدر پوتین ته خبرداري ورکړه او ویلي دي چې په داسې کولو سره به د جنگ صورتحال بدل شي. په دې اړه د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل د ډیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز خبری ادارې ویلي دي چې دوی په انټرنیټ خبرې شوې د یو ویډیو جاج کتنه کړې چې ښکاري دی واګنر ډلې چې یو شخصي پوځي کمپنی ده دا د حقوقي ده چرته چې قیدیانو سره لوس کیږي چې په اوکراین کې د شپږو میاشتو د جنگیدو سره دوی خپل ازادي ترلاسه کولی شي، خو خبری ادارې ویلي دي چې د ویډیو پخلی یا تصدیق یې نه دی کړی. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې په بخمود قبضه په اوکراین د یرغل په اهمو اهدافو کې شامل ده. د امریکای صدر جو بایدن په اوکراین کې د غټې بشروجنې د وسلو د کارولو په سر پوتین ته خبرداري ورکړې. د سی بی ایس خبري ادارې ته په یو مرکه کې بایدن ویلي دي چې داسې کولو سره به د جنگ صورتحال بیخي بدل شي. د روس دخوا په اوکراین کې د ممکنه کیمیاوي یا جوهري وسلو د کارولو په ځواب کې امریکا به څه کوي په دې اړه بایدن څه نه دی ویلي، خو زیاته کړې ده چې دا به روس د اوس نه زیات په نړۍ کې یوازې کړي. ابل دا چې عکس العمل د پاره به کتل وي چې روس کومه حده پورې ورزي. پوتین ته دا د بایدن لومبه خبرداري نه وو. د دې نه وړاندې د نیټو، جی 7 او اروپایي اتحاد د غونډو وروسته هم بایدن داسې قسمه خبرداري ورکړي. د روس د خارجه وزیر دخوا د جوهري شخړې د زیات امکان د سرګندونې په ځواب کې بایدن د وینا غیر ذمہ واره بللې وه. په اوکران د یرغل سمدستی وروسته پوتین د روس د جوهري وسلو ځواکونو ته د چمتو اوسېدو امر کړی و. د پخوانی سوویت یونین وروسته په لومړي ځل داسې حکم ورکړی شوی و. د دې په ځواب کې وایټ هاوس د ټایګر ټیم په نامه د قومي امنیت چارواکي راغونډ کړل او دوی ته وویل شول چې د دې جاج واخلي چې د روس د خوا په ممکنه توګه په اوکراین ګاونډي هیوادونو یا اوکراین ته د نیټو یا د بل هیواد نه ورتلونکي د وسلو په کنوای د کیمیاوي بایولوژیکل یا جوهري وسله د کارولو په ځواب کې دوی څه کولی شي. په امریکا کې د وسلو د کنټرول د اتحادیې د رپورټ تر مخه په کال 2000 کې روس په خپل پوزي ډاکټراین کې بدلون راوستلو او وروسته د قومي امنیت د انتهایی ستونزې د ورپېښدلو په صورت کې د جوهري وسلو په کارولو کې د پیل اجازت ورکړل شو. د کال 1999 په ډاکټراین کې د جوهري وسلو په کارولو کې پیل اجازت په هغه صورت کې ورکړل شوی و چې کله د روس وجود ته خطره رامخته شي. په دې نوې ډاکټراین کې په لومړي ځل دا ویل شوی دی چې د روس خلاف د غټې بشروژنې د وسلو د کارولو په صورت کې دوی د اختیار لري چې جوهري وسله استعمال کړي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیوا ده. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند لخوا تیر ورځ په چارسده کې د سیاسي جلسې په وخت د ګوند مشر عمران خان خپل سیاسي مخالفین په سپکو نومونو یاد کړی دي. د عمران خان لخوا د دغه وینا وروسته په نوموړي بیا سخت نیوکې روانې دي. سړونکو وای د سپکې وینا په ځای په کار و چې عمران خان د ولس پستونزو د خپل حکومت کارکړدګي ښکاره کړی وي. تفصیل په د ډیوه خبريال احسان محمد خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
سماجی علومو ماهر پروفیسر درویش اپریدی په وینا چې د نړۍ په جمهوری سیاسي تاریخ کې ګوندونه د کوم فکری او نظریاتي تړون په اساس روان ساتل کیږي، خو کوم ګوند چې یوازې د واکمنۍ لاسته کولو او یا پاپولیزم په نظریه ولاړ وي، نو هغه بیا لکه د تحریک انصاف ګوند مشر مخالفینو ته سپکې سپورې ویل خپل سیاسي ګټه ګڼي.
مسلو باندې په ولسی مسلو باندې خبرې وکي او داغه د خل سلاره ولست مخه تکیږي، هغه دا کوي چې خپل سیاسي مخالفین هغه پس پکو ټکو یادګي ونو یادګي لبد مرغه، چې عمران خان پاکستان د پاکستان شوریدل کی وی هغه دا سی وی چې هغه سیاسي میچریټي نه لري، نو د دې دا کوم اډینس دی یا فالوور دی چې هغه دا سی وی چې هغه د عمران خان نه دا تما توقع نه ساتي چې دوی پس دا یو کلټ دی. دا د مشر ته ګوري، د خلکو ته ګوري او دا چې څه وایي، او په دې خوشحالیږي چې هغه سیاسي مخالفینو په سپکه لهجه او عام ولسی چې کم بازاري دی چوي.
د پېښور پوهنتون د سیمه ایز مطالعاتو مرکز پخوانی مشر پروفیسر سرفراز خان وایي د کرکې او سپکاوي دا ډول وینا د پاره په کار ده کومه قانون سازي وکړې شي.
انسانان چې دي کاری فلا منصوبې نه داری طریقہ کار نه معاشی پروگرام نه بلکې ذاتی اپتلا کول دي، په دې کې دي نه راځي چې کړې دي نو مطلب لګي دا چې دې دا څنګه ست طریقہ جوړ غواړي چې دې یا ریلایز کی یا په دې باندې هیڅ سپیچ والا باندې قانون لاغو کړی شي چې دا خبره دې دې کې ختم کړی شي.
د سیاسي ګوندونو او فعالانو لخوا او په خصوصي توګه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو هم د عمران خان په دغه وینا خپل عکس العمل خودلې. د یاد ګوند د کلتوري چارو سیکرټر پروفیسر خادم حسین په دې اړه داسې وویل:
ما ته داسې په دې شوي 15 او یا کالو کې مسلسل د جبه فوائدل یادا چې سپک لفظونه استعمالول، دا ما ته یو خو 1973 کې چې کوم هغه مسلط کړی شوی وزیر اعلی او قیوم خان، د قیوم خان نه را پدې په ما ته صرف یا عمران خان ښکاري چې هغه دا قسمه نفرت انگیزه او دا قسمه د کنزولو د سپکو سپورو سیاست خپل سیاسي مخالفین په حواله دغه اصطلاحات استعمالوي.
سیاسي څېړنکاران وایي د پی ټی آی ګوند مشر لخوا د سپکاوي کوم روایت جوړ کړی شوی دغه د هیواد سیاسي کلتور د پاره ډیر خطرناک ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
اگر منور دین خدا بو اسف امریکا دیو دا په خبر پښتونخوا کې د سیاحت د محکمې چارواکي وای په صوبا کې د سیلابونو لامل د ډنګي ناروغي زیاته شوې ده او د کیسونو شمیرې 3000 نه اوختی دي. زیات کیسونه په مردان، هریپور، نوخار، پیښور او په خیبر ضلعو کې رپورټ شوې دي. تفصیل په د ډیوه خبريال ارشد مومن وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د ډنګي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر قاسم افریدی ویلي په دې 50 ضلعو کې 90% کیسونه رپورټ شوې دي. تر ټولو زیات 200 د ډنګي کیسونه په مردان کې مخې ته راغلي. نوموړي ویلي تیر کال 14000 کیسونه وو. روان کال د ډنګي خورېدو موسم کې لا هم 2 میاشتې پاتې دي. ډاکټر قاسم افریدی ویلي د تیر کال مقابله کې کیسونه کم دي، خو چې موجوده څومره د ډنګي بیماران مخې ته راغلي دا هم د اندېښنې وړ خبره ده.
اس سال اور یہ اکثر جو ہے نا گرمیوں کے موسم میں آتا ہے جو کہ گرم
اور ڈینگی ماشے پر گرم اور نمائی موسم کی زیادتی دا پشکال موسم کی ڈیری دا زل سے نہ بومرا گلے اور ددی لوجی د کی سن شمیر یو پد وشو دے ماشو پیداوار پو بو کی زیادتی گی اور دا سیلاب د وجی اوب ہر طرف تا خوری شوی اور دا ڈینگی او دا ملیریا دا مریضانو دا زیادتی دو امکان دے
ملیریا وغیرہ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے.
د مردان ضلع انتظامی چارواکی وای په ضلع کې د پا یو سلسلور سلوختم لګولې ده. ضلع انتظامی د ټیرونو او د کبار سامان په کولو زینو کې اخیدو باندې بندیز لګولې. د مردان د ډنګي ناروغو مخنیوي د پروګرام مشر ډاکټر مصدق خان وای چې څوک د دې پابندیو خلاف ورزي کوي دا غوی په ضد به قانوني کاروي کیږي.
دو یو شی زمو سره بیډلی افیکټډ دی، هغه یو شی غل دی، یو بابوزه ده شیرگل ابوزے، بلکہ ٹول ڈسٹرکٹ کے چکن زمین ایلیجیبلز لگیا دی انڈور سرویلنس کی وجہ سے سپروائزر چیز آؤٹ ڈور سرویلنس کی.
د صوبای حکومت چارواکی وای په 15 حساسه ضلعو کې د ډنګي ماشي د وجلو لپاره سپری شروع کړي، مچردانی تقسیمي او د ډنګي مریضانو ویډیا ټیسټونه کوي. د پېښور لیډریډنګ روغتون ویان محمد اسیم وای هسپتال ته د ډنګي مریضانو د رغړو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
پرون موږ میټینګ کړو، پای کې دمدا ویلو چې را چونکی 13-14 ورځو راسي مریضانو تعداد زیاتیږي، نو موږ کې د شه نور بیډز هم زیات کو. د دې لپاره زموږ یو ډیډیکیټډ ټیم دی چې هغه د ډنګي مریضانو علاج کوي او 24 غنټې موږ اډمیشنز هم کوو، علاج هم کوو.
ډاکټران وایي ډنګي بیماری د 1300 کالونه هر کال د ګرمۍ په موسم کې راځي. د دې مخنیوي یوازنې لار احتیاط کول دي، د ولاړو اوبو ختمول، په کور کې د اوبو لوښي پټ ساتل، د ماشونه بچ کېدو د وایانې لګول، مچردانې استعمال او د ماخام په وخت کې بدن د ماشو د چیچلو نه پټ ساتلو سره کولی شي چې د کیسونو کې کمی راشي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د وایس آف امریکا ډیوا په خبری خپرونه کې وخت شوې ده. ادارې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي او ستاسو د پاره زموږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د برما فوج 15 کاله وړاندې د روهینګیا فرقې خلاف د زور ظلم یو ډیر ناترسه مهم شروع کړی و. د روهینګیا د فرقې د خلکو کلی وران کل، ښځو ته ورله شرمونه واړول او په زرګونو ښځې، نر او ماشومانې قتل کړل. د اوو لکو سلویختو زرو نه زیات روهینګیا د خپل ملک برما په پریښودو او په ګاونډي ملک بنګلادیش کې په پناه اخیستو مجبوره شول. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن د روان کال په مارچ کې خپل یو بیان کې اعلان کړی دی چې پر روهینګیا فرقه باندې د برما د فوج کې دونکو ظلمونه د قتل عام په حساب کې راځي او دا د انسانیت خلاف سنگین جرمونه دي. برما کې د کال 2021 په فروری کې د راغلي فوجي انقلاب نه راپدی خو عمددي فوج ډیر فوجیان پر روهینګیا باندې په ظلمونو کولو کې او د دوی په قتل عام کې ککړ دي او په دې عملی برما کې د جمهوریت مستقبل تور تیار کړی دی. د برما فوجي حکومت تازه ورځو کې د حکومت د مخالف ګوند سلور جمهوریت پلوه مشران پانسی کړی دي. د برما د فوج دا ناوړه اقدام بهشکه چې د بشري حقوقو او د قانون د بالادستۍ پر ضد یو ډیر بدرنګه مثال دی. د برما د فوج لخوا په برما کې د شر فساد د تودولو له سببه د انساني خواخوږی بشماره مسلې راپورته شوې دي، خصوصا د کمشمیر نسلی او مذهبي فرقو د پاره چې روهینګیا فرقه هم پکې شامله ده. څوک چې دا وخت د برما ډیر کمزوري خلق دي او په سپک نظر ورته کتی شي. امریکا برما کې د کیدونکو واقعاتو د آزادو تحقیقاتو کې دوه مطالبي مرسته کوي. ګامبیا د خلکو د قتل عام د بین الاقوامي قانون لاندې د برما خلاف یو مقدمه د انصاف بین الاقوامي عدالت ته او په ګرد د دنیا کې نورو هغو عدالتونو ته وړلې ده چې د برما د فوج د لاسه د کیدونکو ظلمونو د مقدمو د سماعت اختیار لري. امریکا د برما د فوج د اقداماتو خلاف او په دې لړ کې د انصاف او د احتساب د خبرې د وړاندې خوځولو د پاره د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د اقداماتو مرسته کوي. امریکا به یقینا چې د برما د حالاتو د حال احوال د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکي بین الاقوامي عدالت ته د وړاندې کولو په لړ کې د متحده قانونو د سلامتی کونسل د اقدام ټینګ مرسته کوي. امریکای د کال 2018 نرا په دیخوا برما کې د روهینګیا خلکو د فوري اجتون د پوره کولو د پاره د یو عرب او یو کروڑ ډالر نه زیات رقم ورکړی دی. دا رقم به بنگلاديش کې پرتو روهینګیا ماجر باندې هم خرچ کولی شي. امریکا د برما پراکین صوبه کې فساد زپلو خلکو ته د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکي ملک دی. امریکا د بنگلاديش او د سیمې د نورو هغو ملکونو د حکومتونو سره ټینګه ولاړه ده چې د روهینګیا ماجر بوج په سر اخیسته دی. د خارجه چارو وزیر بلینکن خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکای د بنگلاديش په شمول د ټولې سیمې نه د روهینګیا مهاجرو خپل ملک کې د بیا آبادولو لپاره خپل اقدامات تند کړي دي چې دا شان روهینګیا مهاجر په امریکا کې د نوي سره خپل ژوند شروع کړي شي. امریکا به د آزادۍ، بشري حقوقو او د جمهوریت لپاره د روهینګیا او د برما د خلکو په حالو زرو کې دوی سره ټینګه ولاړوي او دې مقصد لپاره د انصاف او د احتساب عمل له ودی ورکولو اقدامات کوي او په برما کې د جملو خلکو د بشري حقوقو او د عزت احترام د یقیني کولو لپاره به د برما په فوج اقتصادي او سفارتي فشار جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2020 کال د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن هرکلی ویم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پختونخوا په کورمزیلا او په سوات کې مقامی خلکو په خپلو سیمو کې د ترهګرو د یو ځل بیا موجودګۍ او د صوبایي حکومت د خاموشۍ پر ضد پر امنه احتجاجونه کړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف وایي چې د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو عمل لا هم جاری دی. د ملګری ملتونو د ماشومانو دپاره اداره یونیسف وایي پاکستان کې د راغلو سیلابونو نه وروسته نږدې 34 لکو ماشومانو ته د هغوی د ژوند بچ کولو دپاره په فوري توګه د امداد ضرورت دی. او رپورټونه وایي د پاکستان یو شمیر سیلاب ځپلي علاقو کې د څښا اوبو د لاسه، د سرمنې او د خېټې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. او د نړۍ یو شمیر مشران لندن ته رسیدلي دي چې د برتانیې د ملکې دویمې الیزابت د خښېدو په وروستو مراسمو کې شامل شي. هغه به سبا لا د خپل خاوند شهزاده فلیپ د قبر سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. سرټکی تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په کورمزیلا او سوات کې مقامی خلکو په خپلو سیمو کې د ترهګرو د یو ځل بیا موجود کی او د صوبایي حکومت د خاموشۍ پر ضد پر امنا احتجاجونه کړي. د کورمې په صده کې د مقامی ځوانانو لخوا د یو امن مارچ په موقع په دې کې سیاسي فعالین هم شامل وو، خو د لاریون د منتظمینو وینا وه چې د دوی د سیاست سره هیڅ تعلق نشته، بلکې دوی په کورما او د صوبې په نورو علاقو کې د ترهګرۍ وروستو پیښو پریشانه کړي دي. د احتجاج د منتظمینو تر مخه دوی امن غواړي او قبایلي علاقو کې بیا د طالبانو او فوزي عملیاتو د لاسه د خلکو بیکوره کېدل او ژوند ګډوډېدل دوی ته نه دي منظور. دغه شان په سوات کې هم ځایي خلکو د امن او ترهګرو پر ضد د احتجاجي مظاهرو خپله لړۍ جاری ساتلې ده. نن د اتوار په ورځ د سوات سرخار منګوره کې د سوات قومي جرګې له اړخه یوه لویه احتجاجي مظاهره شوې ده چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. دوی د حکومت نه په خپلو علاقو کې د ترهګرو د موجودګۍ په سر د فوري ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې د ترهګرو د موجودګۍ او وروستۍ د ترهګرو اپېخو عام خلک د فکرمندۍ سره مخ کړي دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت ویان بریسټر محمد علي سیف وایي چې د پاکستان د ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو عمل لا هم جاری دی. هغه وایي که څه هم د ټي ټي پي لخوا د شوو وروستو بریدونو له امله د ډزبندۍ عمل متاثر شوی دی، خو د کم یو فریق لخوا د مذاکراتو عمل ودرولو فیصله یا اعلان نه دی شوی. یاد دی وی په خیبر پختونخوا کې په وروستو کې د بیلابیلو برخو کې د بدامنۍ پیښو زیاتره ذمواري د تحریک طالبان پاکستان لخوا منل شوی، خو د دې سره سره په صوبه کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت باندې سختې نیوکې هم روانې دي. دا دې هم یادوي چې تیره ورځ د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرل اظهر حیات د سوات سفر هم کړی او سرکاري میډیا وایي د ملاکنډ، بونیر، شانګلی او مردان د مشرانو سره لیدلی او ویلي دي فوز به چاته هم اجازت ورنکړي چې قانون په خپلو لاسونو کې واخلي. خو د سوات قومي جرګه او سیړونکي وایي په کار ده په سوات کې د امن دپاره په ریاستي کچه کلک ګامونه پورته کړی شي. د ماشومانو دپاره د ملګری ملتونو اداره یونیسف وایي پاکستان کې د راغلو سیلابونو نه وروستو نږدې 34 لک ماشومانو ته د هغوی د ژوند بچ کولو دپاره په فوري توګه د امداد رسولو ضرورت دی. پاکستان کې د یونیسف استازی عبدالله فادل د سند صوبې د سیلاب ځپلو سیمو د لیدنې وروستو ویلي دي چې په سند صوبه کې د سیلابونو د لاسه 14 میلیونه ماشومان اغیزمند شوي دي او دغلته ګڼ شمېر ماشومان د قی او دست، ملیریا، ډینګي او نور قسمه قسم ناروغو سره مخ شوي دي. د یونیسف د استازي زیاته کړي چې د سیلابونو نه اغیزمند ماشومانو میندې هم د خوراک د کمی سره مخ دي او نشي کولای چې په مړه ګېډه خپلو ماشومانو ته پی ورکړي. بلخوا په پاکستان کې د بیړنۍ مرستو قومي ادارې NDMA هم ویلي په ملک کې د راغلو سیلابونو د لاسه 9 کسان مړه شوي دي چې ورسره د سیلابونو د لاسه د مرګونو شمیره 1545 رسیدلې ده. NDMA شمیرې ښایي چې په دغه سیلابونو کې 1500 نه زیات ماشومان هم مړه شوي دي. اخوا په خیبر پختونخوا کې هم د صحت محکمې چارواکي وایي په صوبه کې د سیلابونو د لاسه د ډینګي ناروغۍ زیاتې شوې دي او په ډینګي ناروغۍ د اخته کسانو شمیره 3000 ته رسیدلې ده. د ډینګي د ناروغۍ زیات کیسونه په مردان، هریپور، نوخار، پېښور او خیبر ضلعو کې مخې ته راغلي دي. خیبر پختونخوا کې د ډینګي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر قاسم افریدی ویلي په دې 15 ضلعو کې 90% کیسونه رپورټ شوي دي. تر ټولو زیات 2200 د ډینګي کیسونه په مردان کې مخې ته راغلي دي. د صوبایي حکومت چارواکي وایي په 15 حساسو ضلعو کې د ډینګي ماشي د وجلو دپاره سپریګانې هم شروع کړې دي او د دې سره سره مچردانۍ هم تقسیموي او د ډینګي ویډیا ټیسټونه هم کوي. اخوا په بلوچستان کې هم په سیلاب ځپلي علاقو کې د مار د چیچلو یا خوړلو د 250 نه زیات کیسونه رپورټ شوي دي. د دې سره سره په دغه علاقو کې د صحت چارواکي وایي ملیریا، هیزا او د سرمنې د یو شمیر بیماریانو په شمول د سخا اوبو او ماشو مچانو نه خورېدونکي نوري بیماریان هم خورې شوي دي. د نړۍ یو شمیر مشران لندن ته رسیدلي چې د برتانیې د ملکې دویمې الیزابت د خخېدو په وروستو مراسمو کې ګډون وکړي. هغه د ستمبر په 8 د 96 کالو په عمر کې مړ شوی و او سبا د ستمبر په 19 بعد خپل خاوند شهزاده فلپ د قبر سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. د برتانیې د اوږدمهاله ملکې دویمې الیزابت په مړینه لس ورځنی ماتم لا هم نه دی ختم شوی او د جنازې وروستو مراسمو ته تر 15000 نه زیات بارني شخصیتونه لندن ته ورغلي دي. دیوی انداز ترمخه په عربونو خلق به د مراسمو دغه لړۍ په ټلویزیونونو باندې نیخ پنیغه هم ګوري او دا په یوشتمې پیړۍ کې د مړینې داسې مراسم ګڼل کیږي چې مثال نشته. د نړۍ د هیوادونو په سلګونو مشران، د شاهي کورنۍ استازي او سیاستدانان نن لندن ته رسېدلي چې دویمې ملکه الیزابت خاورو ته سپارلې په مراسمو کې ګډون وکړي. په دغو کسانو کې د امریکې صدر جو بایدن، د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو، د جاپان شهنشاه ناروهیتو او شهنشاه ماساکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او په سلګونو نور مشران هم شامل دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.